درنو اوریدونکو السلام علیکم د مشال ریډیو په دې خبري سات کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. د محل په پیښور کې 15 بجې دي د مازیګر تر شپږو بجو پورې به زموږ د خبرونه روانه وي. په دې خبرونه کې تاسو د سیمې افغانستان او د نړۍ په اړه مهم رپورټونه ته رابولو، خو تر هغه وړاندې راځي چې د اسلام محمد به سات خبرونه واورو.
اول مهم خبر نو لنډیز. نن د افغانستان او د پاکستان د زنو قبایلی سیمو په ګډون په سعودي عربستان او ټوله نړۍ کې لوی اختر مانځل کیږي. د افغانستان په بغلان ښار کې ځانمرګي بریچ شوی چې پکې 8 کسان وژل شوي او 15 چوبل دي. او د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی وایي د حقانی شبکې سره خبرې یوازې وخت ضایع کول دي او د دې پر ځای د امریکا د پاکستان سره د میلیونو ډالرو مرسته بند کړي. اوس د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان او د پاکستان د زنو قبایلی سیمو په ګډون په سعودي عربستان او ټوله نړۍ کې لوی اختر مانځل کیږي. د نړۍ مسلمانانو په مکه کې د حج مراسم ادا کولو او د رمی د فریضي وروسته په سعودي عرب کې د اختر مونځو ادا کړلو او قربانیان یې وکړلې چې د پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. نن په افغانستان کې د اختر په مناسبت سره په خپل پیغام کې د دغه هیواد ولسمشر حامد کرزی د پاکستان لپاره هم د سولې دعا وکړه چې د په خبره پاکستان هم د ترګری په هور کې سوځي.
امت مسلمه از مراکش تا به اندونیزیا را خداوند متعال بر جهان اسلام که فیرن
دای وایل مراکش نتر اندونیزیا پوری ټول مسلمه امت ته د نیکمرغی بریا او سولې هیله کوو. هیله د ټول اسلامي نړۍ ته چې دا محل په درد رنز او ستونزو کې ژوند تیروي د همدې مبارک ورځ په برکت سوله او امن راشي. په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان خلکو ته چې په دې ورځو کې له ترهګرۍ څخه رنز وړي، روغتیا، سلامتي، سوله او آرامي غواړو.
د پاکستان د قبایلی سیمو د خیبر ایجنسۍ په باړه شمالي وزیرستان مومند ایجنسۍ د افغانستان سره نږدې د باجوړ په زنو سیمو او د اورګزو په زنو کلو کې اختر دی. دا راز په پیښور او کوټه کې افغان کډوال او په پیښور کې د باړي اوسیدونکو هم د اختر اوړومبې ورځ مانځي. د افغانستان په بغلان ښار کې د لوی اختر مونځ ادا کول وروسته د یو جمعات سره په خوا کې ځنمګي بریچ شوی چې پکې د یو پولیسوالا په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ویلي دي چې په برید کې 15 کسان ژوبل هم دي. برید په داسې محل رامنځته شوی چې خلک د لوی اختر مونځ ادا کول وروسته خپل کورونو ته روان وو. د یو ځایي حکومتي چارواکي امیر ګل په وینا په وجل شو کسانو کې د ملیشیا ځواکو دوه کمانډانان هم شامل دي او باقی پاتې ټول ولسی وګړي دي. د ځانمرګي بریدو په داسې محل لمسته شوی چې د رپورټونو تر مخه دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو مشر ملا عمر په خپلو جنګیالو غکړی وو چې د ولسی وګړو د وژنې نه ډډه وکړي. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ملک امان الله سره د دوه خدمتي وګړو په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د مشال لري د خبريال لمخې د پیخه د جنوبي وزیرستان د واڼه ناشل کیلومتر لري په اعظم ورسک سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې ملک امان الله په یو ګاډي کې روان وو چې ناصرګند وسلوالو پر برید وکړو. په برید کې د نوموړي دوه خدمتي وګړي جوبل شوي وو چې روسي په اسپیټال کې سا ورکړه. د برید کوونکو څخه هم یو تن جوبل وژل شوی دی. ملک امان الله او د هغه ورورو ملک سید الله په تیر وختونو کې د واڼه څخه د برنو اورپکو د وستلو په لړ کې ډیر مهم رول لوبولی وو. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع په کوچزی سیمه کې امنیتي سرتیرو د اورپکو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو ځایي طالب قومندان په جوبل حالت کې نیول شوی. د مشال لري د خبريال لمخې د عملیات نن سهار وختي شروع شو او تر 5 غنټو پورې روان وو. د اورپکو لخوا هم د ډزو اوازونه اوریدل شوي. د اورپکو پر ضد عملیاتو دوران نیول شوی ځایي طالب قومندان نامعلوم ځای ته منتقل کړی شوی. د سیمې خلکو مشال لري ته ویلي په داسې حال کې چې د لوی اختر خوشاله منځلو ته یو ورځ پاتې ده، د امنیتي سرتیرو لخوا په سیمه کې د عملیاتو او د اوخکو بیونکو ګیس یندو سره د دوی خوشحالي متاثره شوې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کر پاکستان لخوا هند ته د غوره هیواد درجه ورکول د دوه هیوادونو د تجارت د ودې لپاره یو ښه ګام وبالو او ویل چې د فیصله په اړه یې د پاکستان په اوس په اعتماد کې اخیستی وو او نور ادارو سره یې هم خبرې کړې وې. دغه خبرې نوموړي په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې. هغې د افغانستان په اړه ویل پاکستان په سیمه کې امن غواړي ځکه چې په افغانستان کې د ناامنۍ اثر نیخ پنیغه په پاکستان پریوزي. د ترکیې په استنبول ښار کې د شوو لاسلیکونو او یادښتونو ته په اشاره کولو سره هغې وویل د امنیت د چارو لپاره به پاکستاني پوځ افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکوي.
اس میں دو اہم اگریمنٹس بھی سائن ہوئے، ایک انٹیریئر منسٹریز اور پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بیچ میں،
دیکھیے دو اہم لوز نامے ہم وے چپکے یواد داخلہ وزارت پولیس او قانون نافذ کون کو اداروں ترمینزا او بلد پوس ترمینزا وا د دې ترمخه په پاکستان د افغانستان پولیسو د روزنه ورکوي. د 1300 کالو راسه دا کوشش روانو چې د سیمې امنیت د پاره ټول ملکونه خپل کردار تر سره کی، او استنبول کانفرنس دې لړکی یو خمو ک پلاس ورکړه.
هنا ربانی خرچه تکړه چې د امن په لړکی پاکستان مخکې هم خپل رول لوبولې او دې ته بیا هم تیار دی. د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی وایي د حقانی شبکې سره خبري یوازې وخت ضایع کول دي، او د دې پر ځای د امریکا د پاکستان سره د ملیونو ډالرو مرسته بند کړي، او د هیواد په استخباراتي ادارې ISI دی فشار راوړي چې د یادې شوې ډلې د ملاتړ نه لاس واخلي. د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی امریکا ته د سفر پر مهال واشنگتن ټایمز ورسپاڼې ته ویلي امریکا ته پکار ده په پاکستان د اقتصادي مرستو د بندولو ترڅنګ دي د دغه هیواد د استخباراتي ادارې په چارواکو د سفر بندیزونه هم ولګوي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې غړي عبدالرحمن ایوبی وایي د پاکستان استخباراتي اداره په حقانی شبکه کې کنټرول لري او ملاتړ یې کوي، او پاکستانی ډاکټران د یادې شوې شبکې د زخمیانو ملاتړ کوي. دغه افغان پلاوی په واشنگتن کې د یو شمیر امریکایي چارواکو سره لیدلی او له هغوی یې غوښتي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې پر ضد پوځي اقدامات وکړي. د حقانی شبکې سره د ملاتړ خبره پاکستان وار په وار رد کړي. دا اوسر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو واوریدل، را سره پاتې شئ او د مشال رادیو پر روان خبری سات کې د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. پاکستان وایي د استنبول کانفرنس له برکته افغانستان سره د دوی اړیکې ښې شوې. په بلوچستان کې خبریالانو د خپل ملګري خبریال نصیر رن په وژنه مظاهره کړې.
خدا
جنوبی وزیرستان په امنیتی حالاتو هم رپورٹ لرو. وابورای چنن افغانستان کې د لوی اختر ورځ ون منزل شو. په دې موقع افغان ولسمشر حامد کرزی وویل
دا افغانستان خلکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای تعالی دې د افغانستان د شهداو د پاکې وینې لري امت مسلماته او د افغانستان ولس ته سوله او امن په نصیب کې.
دا حال به هم درکو چې دې لوی اختر کې کوم پښتو فلمونه د سینماګانو ښکلا زیاتوي، او د اختر د قربانۍ لپاره د تیرو چړو چاقوانو هم ضرورت وي، نو څه غم مو کړی کنه. یو نیم سندره هم درته لرو، را سره اوسه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر وایي ترکیې ته د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو وروستی سفر ګټور و چې په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهم تړونونه هم لاسلیک شول. دوی همدارنګه زیاته کړه چې د هندوستان سره هم دوی د سوداګرۍ په څانګه کې نږدې شوي دي. بل پلو د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان په دې وروستیو کې هلې ځلې پیل کړي سو په نړیوال کچ خپلې اړیکې ښې کړي. ریاض مساخیل د نور تفصیل سره له اسلام آباد.
لاہور کې خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر د ترکی دوره او ملاقاتونه ډیر ګټور وګرځول، او وی ویل چې د سره با سیمه ایز تجارت پرمختګ او امنیت ته وده ورسی. د میرمن هینا ربانی کر وینا وا چې د دوره کې ولسمشر د ترکی او افغانستان د ولسمشرانو سره ولیدل او د سیمه د مستقل امن په چارو غور وشو. نوموړي زیاته کړه چې د دوران بازي لوزنامې هم لاسلیک شوې.
اور پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بیچ میں اور ایک ملٹری کے بیچ میں.
دا وچ دے کے دو اہم لوزنامے ہم وے چپکے یواد داخلہ وزارت پولیس او قانون نافذ کون کو اداروں ترمینزا او بلد پوسٹ ترمینزا وا د دے ترمخه با پاکستان دا افغانستان پولیس دا روزانہ ورکوی. د 1300 کالو راسه دا کوشش روانو چې د سیمه امنیت د پاره ټول ملکونه خپل کردار تر سره کی، او استنبول کانفرنس دے لړکی یو خمو ک پلاس ورکړه، زکه چې د دوه ملکونو خارجه داخله او د دفاع وزیران او د پوزي او استخباراتي ادارو مشر چاروالې هلته موجود وي. د پاکستانی پوز لخوا افغان پولیسو او ملی اردو ته د روزنې ورکولو د معاهده په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو ډاکټر اشرف علی نه تپوس وکړو چې وړاندې وختونو کې افغان حکومت د روزنې اغستو ته تیار نه وو، نو ولې اوس دې ته غاړه کې خوا؟ د نوموړي وینا وا
نړیواله مبارزه روانه ده د منترهګرۍ په ضد، په دې کې د پاکستان د کردار نه انکار کول چې دوی په خپله د دې خبرې نه سرغړونه ده، چې زه د خبرې د دې حقیقت نه بالکل ته انکار کوي، چې زه د دې خبرې د حل د لارې لپاره چې کوم څه کوټلې ګامونه اخلم.
د هندوستان سره د تجارتي اړیکو او دې لړکې د رابلل شوې غونډې په حق لا د یوې پوښتنې په ځواب کې خارجه وزیر وي دا وایي چې داسې تاثر ورکړی کیږي چې ما په تاده کې یو غونډه رابللې وه د پوځي او سیول مشرواله چې د هند سره په تجارتي اړیکو او هغوی ته د غوره ملک درجه ورکولو په چارو غور شي. دا بیخي غلطه خبره ده. دا غونډه خو درې اونۍ وړاندې مونږ ټاکلې وه، ځکه چې دې دوران زما په آسټرېلیا، استنبول او مالدیب کې ډېر مصروفیات وو او ما سره په اسلام آباد کې صرف یو ورځ وه. مشال ریډیو چې کله په تجارتي او نورو حکومتي معاملو کې د پوز د مداخله په اړه د پوزي او دفاعي چارو د کارپو او پخوانی بریګیډیر سعد محمد نتپوسو کو نو هغه وې
چونکه فوج سره استخباراتو سره یو غیر معمولی واقع اختیار شته دی او وی چونکه پورا پالیسی چې کومه ده منطقې ده افغانستان سره تعلقات یا کوم هند سره دی یا پاکستان تعلقات او تعین چې کوم دین هغه فوج استخباراتي ادارې کوي، نو دغه په وجه باندې دغه رائے چې کومه ده ختمی ده.
د بریګیډیر سات پوینا کچری حکومت د فوج خبره نه مني، نو فوج او استخباراتي ادارو سره د دې سیاستدانانو داسې کمزورې شته چې د هغه په وجه حکومت او سیاستوال د لوی ستونزو ښکار کې دي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالجبار نعیمی د خوست ولایت والی د لوی اختر تبریکی و افغانانو اورونو خوندو مشرانو ته وایم، همدغسې د پولې اغاړي اورونو ته مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ د ټولو مسلمانانو په خاص توګه د افغانستان خلق او د افغانستان د همسایګانو په خاص توګه د پولې اخوا چې کوم زموږ اورونو ته ټول د اختر شپې په خوشحالۍ کې، په دوستۍ کې او په ډېر مینې او محبت کې تیر کړي.
په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال مړې موندل شوی چې مسخ شوی دی. دا خبریال نصیر رن نومیده چې د ځایي رسنیو سره کار کولو او نږدې یو میاشت وړاندې ناڅرګندو کسانو تښتولې و. د نصیر رن د وژل کېدو په غبرګون د کوټې خبریالانو احتجاج جمع کړی دی. راپورونه وایي تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې 15 خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د کوټې نه د خدای نور ناصر رپورټ ته.
بلوچستان د پاکستان له هغه صوبو څخه دی چې تر دې مهاله شاوخوا 15 ژورنالیستان په بیل بیل هدفي وژنو، په میچاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. د خوزدار د لیویزو چارواکو مشال ته وویل د شنبې په ورځ یو خراب شوی مړی وموند چې وروسته یې په روغتون کې پیژندګلوي د خبریال جاوید نصیر رند په نامه سره وسوه. د جاوید نصیر رند کورنۍ وایي چې نوموړی یوه میاشت لمخه لا درک شوی و. جاوید نصیر رند چا یو وړ چا وواژه؟ مشر خبریال شاهزاده ذوالفقار یې په اړه مشال ته وویل
پلار سره ما خبرې وکړلې. جاوید رند خدا وایي چې دا جنسیان پورته کړی وو او وړی وو او نن دا وژل شوی وو. موږ هم دا ویلو ډېر زیاده امکان لري چې دا د حکومت انجنسیان لاس نیولې دی چې دی په سوار اخبار کې وو. سوار اخبار کې کوم شیان چې شایع کېدله شیان چې راتلله هغه خو مطلب دا و چې د حکومت او حکومت انجنسیان ډېر زیات ناراض وو.
جاوید نصیر رند او تر دنه مخه وجل سوي د ټولو خبريالانو قاتلین نه نیول سوي او د ډیرو خو بيخي معلوم سوي هم نه دي. مشران خبريالان او د خبريالانو اتحاديه په دې لړ کې څه کړي کيا؟ شهزاده ذوالفقار یې په جواب کې وایي
جرنلست کو خپل خو نه یو اختیار لري د جرنل هغه نه اختیار لري د پولیس رکه پولیس افسر اختیار لري. البته موږ دا ضرور کړی دی چې عالمی لیول باندې عالمی سطح پورې موږ خپل سیده رسول دی مجاو سر خبری کردی دی.
بلخواته د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه بلوچستان یونین اب جرنالیست لخوا د جاوید نصیر رند په وجنه د سخت خفقان څرګندونه سوی او هم یې غوښتنه کړې چې د قاتلونو ته دې سزا ورکړل سي. خبریال جاوید نصیر رند په داسې حال کې ووژل سو چې یوازې یوه میاشت له مخې په ټول پاکستان او هم بلوچستان کې خبریالانو توره ورځ لمانځلې وه او د بیان د ازادۍ غوښتنه یې کول. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زه محب الله سمیم د پکتیکا والی د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو په ځانګړې توګه د پلی دواړو خواوو پرتو قومونو ته چې اوس مهال تر بل هر قومه زیات د ژوند ناخوالې څکي، د زړه له کومې د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. د لوی الله جل جلاله دربار ته لاسونه لپه کوم چې دا اختر نو د لر او بر افغان او ټولې نړۍ لپاره د سولې اختر شي. د مشال رادیو له څپو یو ځل بیا پر مرورو وروڼو غږ کوم چې د سولې له ملي بهیر سره یو ځای او خپل ولس او خپلې خاورې ته خدمت وکړي.
په قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې اورپکو د امنیتي سرتیرو پر موټر برید کړی دی چې په کې درې پوځیان وژل شوي او وژوبل دي. د چارواکو په خبره دا پیښه د ځنګړې له سیمې سره شوې ده. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق ځایي طالبانو د زنګاړه سپینا میله په غریزه او کال په سیمه کښې د امنیتي فورسز په یو ګاډي باندې چې د بم بارود شنډ کولو سرتېري پکښې سواره وو راکټونو مشینګن او وړې وسلې سره برید وکړلي چې په نتیجه کښې یې اووه سرتېري زخمیون او درې نور په هغه ځای ووژل شول. په ډېر اسماعیل خان او اڼه کښې د مشال ریډیو په رابطې د خفیه ادارې ځنې چارواکو خپل نمونه نه جوتولو په لوز د پیښې پخلای وکړلی او دا یې هم زیاته کړه چې دا پیښه د هفتې په ورځ غرمه 15 منټه د پاسه په 11 بجې هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورسز دا ګاډی د زیدالله پوسټ نه د زنګاړه پوسټ په لوري روان و. دا ذرایع وایي چې طالبانو په ګاډي باندې د مشینګن وړې وسلې د ډزونو سره درې راکټونه هم ودغل چې په نتیجه کښې یې د امنیتي سرتېرو د مرګ جوبره سارا گاڈا یہاں پر بشپڑ تور باندھے تباش. زخمیون سر تیری سم دستی دے ہیلیکاپٹر پہ یو خصوصی الوت کشے دے بنو پوزی اسپتال تا لیش دولی شوی دی. دے پشتنخوا پستر پنڈغولی پہ شاور کشے دے آئی ایس پی آر یو چروا کی ہاں دے خبریالانو پر رابطے دے پیش پہ خلائی کڑائی خود و جلیو زخمیانو سر تیریو شمرائی دعا ادرے و شوی دا چھ دے کم تعلق دے نہاوشت ایف ایف رجمنٹ سارا دائی. دے برید پہ وقت دے امنیا فورسز سرتیرو ہاں جوابی ڈزونہ کڑی دی خود طالبانو دے زنی زیان حصہ پتہ لگ دل نہ دا او نہ طالبانو خپل پدا بارے لیا سویلی دی. دا دے ہاں یادوی چزنگاڑا آغاز سیما دا چرتا چ دے آواز نہ بغیر امریکائی الوتکو دے کال 2009 دے اتم میاشتے پہ پنجما نیٹا دے طریقے طالبان پاکستان ستر امیر بیت اللہ مسعود دے آغاز دے سر پہ کورک سرا دے مرمنے پہ نقشہ کڑائے او سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زمانم اورنگ سمیم دے د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیسیم. د مشال د رادیو د لرو بر اوریدونکو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو لامل د زړه له تله مبارکي وایم.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نوري په لږ شیبه کې تاسو ته نور پیغامونه هم چې د اختر په اړه چمتو شوي تاسو ته در اورو. خو اوس دغه رپورټ د امریکا څخه خپرېدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د بهرنیو پوځیانو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د امنیت د چارو د سپارلو په اړه یو رپورټ خپور کړی. ورځپاڼې د پکتیکا ولایت د یو سرحدي مرکز چې امریکایي پوځیانو افغان پولیسو ته سپارلی پر بېلګه دا رپورټ لیکلی. بشیر ګواخې غټ ټکی در اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان له پولې یوازې 25 میله لرې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې امریکایي پوځیانو له خپل یو پوځي مرکز څخه د خپل هیواد جنډه راکښته کړه او په شینوک هلیکاپټر کې لاړل. دوی دا مرکز 2500 افغان پولیسو ته پریښود. ورسپاڼې لیکلي چې پکتیکا د افغانستان له ناارامه ولایتونو څخه یو دی او افغانانو ته د دې امریکایي مرکز سپارل د هغه تجربې پیل دی چې پکې دا به کتل کیږي چې افغان ځواکونه د امریکایانو له وتلو وروسته د طالبانو سره د جګړې لپاره چمتو دي او که نه. په پکتیکا کې د بریګیډ قماندان کرنل ایډوارډ بهنیمان وایي چې د دې مرکز له سپارلو دا څرګندېږي چې وښودل شي افغان ځواکونه د دې جوګه دي چې دغسې مرکزونه په خپل لاس کې واخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې کله د دې کال په وروستیو کې 3000 امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وتل پیل کړي نو د دې مرکز په شان ډېر نور مرکزونه به افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. له بلې خوا امریکایي پوځ تر 2014 کال پورې په بشپړه توګه افغانانو ته د امنیتي چارو د سپارلو پلان تیز کړی دی. کرنل بهنیمان ویلي چې کېدای شي په راتلونکي کې د پوځي مرکزونو سپارل له توقع خلاف په چټکۍ ترسره شي. ورځپاڼې لیکلي چې د پکتیکا جنوبي برخې د ولایت د نورو سیمو په پرتله به امن دي، خو دلته هم امریکایي پوځیان وایي چې کېدای شي د امریکایانو له وتلو وروسته به طالبان په خپلو بریدونو کې تیزوالی او سختوالی راولي او د دې کار لپاره به دوی له پاکستانه ډېر نور طالبان د ځان سره ملګري کړي. خو هغه امریکایي پوځیانو چې دلته یې د پاتې افغان پولیسو سره له نږدې کار کړی، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې پولیس دا وړتیا لري چې طالبان په شا وتنبوي. یاد دې وی چې افغان حکومت لا وار د مخه د افغانستان و داسې سیمې په ګوته کړي چې په لومړۍ مرحله کې به ته د امنیت د ساتنې دنده له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې اوس د ولسمشر حامد کرزي حکومت په ورته دوهمه مرحله چې له مخې به نور ځایونه ټاکل کیږي کار کوي. په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوې سیمې په پرتلیزه توګه خوندي ځایونه وو او د ورځپاڼې په وینا څومره چې بله مرحله پیلېږي او پر مخ ځي همغومره به افغان او ائتلافي ځواکونو ته ننګونې او ستونزې ډېرېږي.
شایسته جان احدیم د پکتیا د ولایتي شورا رئیس. زه د مشل رادیو له لارې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر د رسیدلو په مناسبت مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د ټولو مسلمانانو د خوشحالۍ د سوکالۍ سبب وګرځي او په ځانګړي ډول د کوزې او برې پښتونخوا ټولو پښتنو ورونو ته د لوی اختر د رسیدلو په مناسبت مبارکي وایم او خدای تعالی دې وکړي چې دغه لوی اختر د لروبر پښتنو د یووالي د سوکالۍ او د کامیابۍ سبب وګرځي. خدای دې وکړي چې په لروبر پښتونخوا کې امنیت راشي او دغه ور چې نن د پښتنو په سیمو کې بل دی او د خدای په د پایو ټکی کیښودل کی.
په سعودي عربستان، نورو اسلامي هیوادونو، افغانستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې نن د لوی اختر اول ورځ ده. افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د لوی اختر لمانځه وروسته هیله څرګنده کړه چې د اختر په برکت افغانستان او اسلامي نړۍ ته سوله راشي. حامد کرزي د یکشمې په سهار له یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو سره د ارګ په جومات کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. کرزي د اختر لمانځه وروسته په خپلو لنډو خبرو کې پاکستان ته هم د سولې دعا وکړه چې د په خبره دا مهال د تروریزم په اور کې سوځي. د کرزي د سرګندونو نور حال له کابل زموږ همکار اسدالله لودین راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزي د تیرو اخترونو پر خلاف دا ځل پر وسلوالو مخالفینو مستقیم غږ ونه کړ چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. حامد کرزي د یکشمې په سهار له یو شمېر دولتي چارواکو، جهادي مشرانو او د ملي شورا له یو شمېر غړو سره د ارګ په جومات کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. ولسمشر کرزي هیله څرګنده کړه چې د اختر د ورځو او د شهیدانو په ځانګړې توګه د استاد رباني د وینو په برکت افغانستان ته دایمي سوله او امن راشي.
د افغانستان خلکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای تعالی د افغانستان د شهداو د پاکې وینې لري امت مسلمته او د افغانستان ولس ته سوله او امن په نصیب کې. او خدای تعالی خصوصا زموږ د سولې د لارې د پاک وینې د شهادت دروې د استاد ګرامي د شهادت دروې
دی زپلی در دی دی ولست سولو په نصیب کې
د اختر پلمانځ کې ولسمشر کرزی سره د لومړي مرستيال مارشال محمد قسیم فهیم د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ستر محکمې سرپرست او قاضي القضات عبدالسلام عظیمی د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او یو شمیر نورو دولتي چارواکو برخه واخیسته ولسمشر کرزی په خپلو خبرو کې پاکستان ته هم د سولې دعا وکړه چې د په خبره د مهال د تروریزم په اور کې سوځي
امت مسلمه از مراکش توبه اندونیزیا را خداوند متعال بر جهان اسلام کې فیرن
د ویل مراکش نه تر اندونیزیا پورې ټول مسلمه امت ته د نیکمرغۍ بریا او سولې هیله کوو هیله د ټول اسلامي نړۍ ته چې دا مهال په درد رنز او ستونزو کې ژوند تیروي د همدې مبارک ورځ په برکت سوله او امن راشي په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان خلکو ته چې په دې ورځو کې له ترهګرۍ څخه رنز وړي روغتیا سلامتي سوله او آرامي غواړو له دې وړاندې ولسمشر کرزی د اختر لمانځه وروسته پر وسلوالو طالبانو غږ کاوه چې وسله پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي خو دا چې دا ځل والی ولسمشر کرزی پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ ونه کړ لامل یې ښایي د سولې د بهیر په اړه د افغان حکومت د دریز بدلون وي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د افغان حکومت په دریز کې وروسته تر هغه بدلون راغی چې وسلوالو مخالفینو د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی وواژه
د اسدالله لودین رپورت موریدو د نور اخترونو په سیر دازل هم د لوی اختر په موقع او شمیر نوی پښتو فلمونه په سینماګانو ننداره ته وړاندې کیږي په دغه فلمونو کې توریاله پړنګ باندې چیړي انګار او دواره تکوا شامل دي د پښتو فلمونو جوړونکو او لارښودان وایي دوی په خپل فلمونو ډیره خواري کړې ده او هیله لري چې خلک به ترې ډیره مزه واخلي زموږ همکار سراج ظهیر له اسلام آباد رپورت لري چې د فلم په وسندره پیلېږي
سندرا د فلم توریالی دا چې د زمان زهیر او ستاره یونس په اوازونو کې ریکارډ کړی شوې ده دا ځل د لوی اختر په موقع د پښتو سلور فلمونه د خیبر پښتونخوا د سینماګانو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې خودلې شي چې پکې د ډایرکټر ارشد خان توریالی او دواره تکوا درباز خان انګار او د ډایرکټر ابن نسیم پړانګ باندې چړي شامل دي لکه د تیر وړو کې اختر په سیر د دې لوی اختر په موقع هم هر فلم ساز او ډایرکټر د خپل فلم د کامیابۍ لپاره او وای چې دوی ډیر خواري کړې ده او د دوی فلم با تر ټولو ښه او کامیاب فلم وي ډایرکټر ابن نسیم د خپل فلم پلانګ باندې چړې په حق له مشال ریډیو ته اویل
چې کوم پلانګ باندې چړې ما فلم جوړ کو ما کوم مهنت او کوم خواري زما په خیال چې زه او ما غرنګ امید در رب نه ساتم او ما غرنګ د خپل مهنت نه او د خپل مشرانو کشن په دواګان مې امید ساتم چې ان شاء الله دا فلم برنګ وروړي او ډیر خرنګ وروړي ان شاء الله کې څه مطلب ما په داسې میسج هم ساتلې چې زموږ د پښتنو د کلچر په ماحول کې زموږ د پښتنو په دغه دا شګورونو کې دا څه خبره شته روایت دي چې هغه مطلب زموږ شریعه خلاف دي نو ما دا خبرو خیال ساتل دي چې را د اختر پورز دا څه مطلب خبره دا څه زنه نو دي په کار کم چې مطلب هغه الله تعالی ناراض کیږي
د فلم توریالی پیشکار تنویر خان هم مشال ریډیو ته اویل چې د دې فلم کې د پښتنو دښمنۍ او تربګنۍ راغستې شوې دي
ان شاء الله توقعات هم ډیر زیات دي د خیره فلم ډیر ښه جوړ دي او ان شاء الله له وړو کې اختر پشان به ان شاء الله دا اختر هم زبردست دي فلم کې دا رې چې بس خپل کې مینا محبت ساتي خاندانونو کې کنه تدې کې دا خاندانی دښمنی خولې لالچ دې دغه له هیڅو میسو کنه په دې دښمنی جوړیږي چې دا ښه نه دی خپل کې بس خپل مینا محبت ساتي
د فلم توریالی پرنګ پلانګ بنچېړې کې هم د اختر په مناسبت سره دا یو سندره چې د همایون خان او سمیر اقبال په اوازونو کې د شاکر زیب په موسیقي کې ترتیب شوې ده د فلم ډایرکټرانو د خپل فلمونو د کامیابۍ داوی په خپل ځای خو له دا فیصله به ولس کوي چې د ډایرکټرانو خپل فلمونو کې څومره د ولسی جذباتو هنداره کړې ده سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مردان ته مبارک شه کابل ته مبارک شه هشنغر ته مبارک شه پیښور ته مبارک شه
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ داس لکھو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریڈیو ته موږ غوښنیولې چې هر او رستا سوده لپاره نه هغینټي خبرونه کوي. اوس هم په پیښور کې 15 بجې دی. راځي چې د اسرائیل ممن نه د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان او د پاکستان د زونو قبایلی سیمو په ګډون په سعودي عربستان او ټوله نړۍ کې لوی اختر منځل کیږي. د افغانستان په بغلان ښار کې د لوی اختر منز ادا کول وروسته د یو جماعت سره په خوا کې ځانمرګي بریچ شوی دی چې پکې د یو پولیس والا په ګډون 8 کسان وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان په ځانګړه سیمه کې ځایي طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي بریچ کړی چې پکې 3 سرتیري وژل شوی دی. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې یو قبایلی مشر ملک امان الله سره د دوه خدمتي وګړو په یو وسلوال بریچ وژل شوی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کروای هند ته د غوره هیواد ورکولو په لړ کې د پوځ راسلا کړې وه. په بلوچستان کې د یو خبریال جاوید نصیرن مړې موندل شوی. د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی ویلي امریکا دې د حقانی شبکې سره د خبرو پر ځای په پاکستان فشار راوړي. او ایران وای د سعودي عربستان د سفیر د وجلو ترشا د امریکا لخوا تورن کس د تهران د یوې یاغي ډلې سره تعلق لري.
د اسلام مومن تاسو د خبرونو لنډیز اوریده. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. نن په ورسپانو کې دغه موضوع باندې اداري خبرې شوې چې پاکستان کې د ډرون حملو په سر د پاکستان او امریکای اړیکې خړپړې شوې دي او د حج په پروسه کې درغلې مخې ته راغلې دي. زموږ همکار سراج ظهیر پاکستانی ورسپانې لوستي.
جنگ او ایکسپریس ورسپانو خپل اداریو کې لیکلي دي چې امریکایي اخبار وال سټریټ جرنل خپل یو رپورت کې د امریکایي چارواکو په حق لیکلي چې پاکستان کې د ډرون حملو له کبله د پاکستان او د امریکایي تعلقاتو کې تاوتریخوالی پیدا کېدو باندې سی آی ای امریکایي پوځي او سفارتي چارواکي اندېښمن دي. د دې لپاره د ډرون حملو په ترتیب کې بدلون راوستي شي. اداري لیکي چې د اخبار مطابق اوس به د ډرون حملو په فیصله کې د محکمې خارجه سره هم مشورې کولای شي او دغه رنګ به پاکستان چارواکو ته هم دوران دینا خبرداري ورکولي شي. ادارې لیکي چې یو طرف ته دا ویل کېږي چې امریکا به د ډرون حملو لړکي پاکستان په اعتماد کې اخلي. بلخوا هم د دې امریکای چارواکو اوس د پاکستان سیویلین امداد کې یو کم 50 کروڑ ډالر د کمی فیصله کړې ده. ادارې لیکي چې وړاندې پوځي امداد کې د کمی او سیویلین امداد کې د کمی نه دا ثابته شو چې کومې اندېښنې څرګندې کړې شوې وي هغه صحیح دي. چې نن د امریکای کارپورشنونو د پاکستان نه سترګې واړولې. ادارې اخیره کې صدا کیسه موای چې زمونږ امریکا کې ته دا مشوره ده چې صرف د خپل مفادات ته نه ګوري. پاکستان هم د منطقه کې یو مهم حیثیت لري. نو باید چې امریکا د پاکستان د مفادات هم خیال وساتي ځکه چې دا رنګ نه یو خرشته جوړې دي شي او نه خپل منځي اعتماد ته ود رسیدې شي او داسې په افغانستان کې د امن ارمان صرف او صرف ارمان پاتې شي او د امن لپاره ټول کوششونه به ضایع لاړ شي. د پیښور خبریدونکو ورسپانو آج او مشرق خپل ادارې د حج په درغلو لیکلي دي او وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د حج په معاملې کې دولت د لوټلو او تنګولو سلسله روانه ده او دوی ته هغه سانې نور کړی کیږي د کوم چې دوی نه پیسې اغستل شوی وي او ورسره وادي شوی وي. ادارې لیکي چې د تیر کال کرپشن او درغلو په تور کې د یو وفاقي وزیر په شمول د حج د وزارت باسي چارواکي دا وخت عدالت رانیولې دي خو بیا هم د ازل په حج کې هم د هغه غلا خبرونه راځي. ادارې اخر کې وایي چې اخر تر کومه به دا سلسله جاری وي. آیا حکومت دې لړ کې سګام پورته کولو ته تیار دی او کنه؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې ټلیګراف ورسپانه په یو رپورت کې لیکي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یو پخوانی کمانډر د هغو سرتیرو ریښتینې قصې راغونډې کړې چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. بل پلو د بی بی سي یو رپورت کې راغلی چې تیر زیارت ورځ د پاکستان د کرکټ لپاره توره ورځ وه. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته ګلای از وړاندې کوي.
د برتانیې ورسپانې ټلیګراف د پاکستان په اپټاباد ښار کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا په کاروای کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن، د د وجلو کې شامل سرتیرو سره د مرکې او یو نوی کتاب په اړه مقاله خبره کړې ده. د ځانګړي ځواکونو پخوانی کمانډر چک فیرر ادا کوي چې دوی ځانګړي ځواکونو رښتینی قصې راغونډې کړې دي او دوی قصې یو ځای راجمع کړې دي چې دوی څه په سترګو کتلي، محسوس کړي او څه فکر یې لرلو. ورسپان لیکي چې چک دا ادا هم کوي چې ځانګړي ځواکونه څنګه په اپټ آباد کې د مئی په 2 د اوساما کمپاؤنډ ته ورورسېدل او په 90 کې اوساما ووژلو. په دې کتاب کې دا خبره هم شوې ده چې د ودانۍ دریم چت کې دروازه خلاصه شوه او اوساما خپل سر د دروازې څخه راویستو او چې کله امریکایان یې وکتل نو په زور یې دروازه بنده کړه او دننه ننوتو. چک په کتاب کې زیاتوي چې د امریکې ځانګړي ځواکونو 2 سرتیرو دغه کمرې ته ورننوتل او اوسامه له خپل میرمل عمل سره وکتله او عمل په عربي ژبه کې چغې وخلی چې دا اوسامه نه دی او داسې مه کوئ. چک په کتاب کې لیکلي چې اوسامه خپل میرمن او د ځانګړي ځواکونو پر مخامخ کړه او خپل ځان یې د پټولو کوشش وکړو، نو ځکه عمل په خپه ولګېده او په ځمکه راپرېوته چې د دې وروستو اوسامه د خپلې وسلې ته د رسیدو نه وړاندې 2 ګولۍ ولګېدو او مړ شو. بلخوا بی بی سی د پاکستان د کرکټ لوبډلې 3 لوبغاړو ته د قید او د سزا اورولو په اړه وایي چې د پاکستان ورسپانو او شنونکو 3 واړه لوبغاړي سکونډلې دي. د پاکستان پخوانی کرکټ کپتان سلمان بٹ، تیز بالر محمد آصف او محمد عامر او د دوی ایجنټ مظهر مجید ته د بند سزا اورولې شوې ده. وکیل زاهد حسین بخاری بی بی سی ته ویلي چې د لوبغاړو پر ضد به د جواری او د ټاګۍ موجوده قانون لاندې سزا ورکړی کیږي او اوس وخت را رسیدلی چې پارلمان په لوبه کې د ټاګۍ په اړه قانون جوړ کړي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز کې مرتضی علی شاه لیکي چې دا لوبغاړي د پاکستان ډیر خوښ کسان وو او د خپل هنر له کبله ډیر زیات مشهور وو، خو د زیارت په ورځ دوی د شرمندګۍ مثال جوړ شو. محمد عامر چې لوبغاړو کې تر ټولو کم عمر دی خپل پیغام کې د پاکستان کې مینوالو نه معافي هم غوښتې ده. بی بی سی وایي چې ټول شنونکي په دې خبره سلا دي چې د پاکستان کرکټ لپاره د زیارت ورځ یو تور ورځ وه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
او 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنا
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کله
په پوکم 5 بجو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو ریپورت کې لیکي چې د مصر په سر ښار قاهره کې خلک راغلي بدلون ته خوشاله دي، خو په دې اندېښمن دي چې د بدلون وروسته اوس د خلکو ژوند، ناموس او مال خوندي نه دي. د دغې مقالې مهمه برخه تاسو ته فرخندا وزیر وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ډیوډ اګنیشس لیکي په مصر کې د بدلون راتلو وروسته اوس دغه هیواد هغه سي محفوظ نه دی پاتې شوی څنګه چې مخکې وو. ورځپاڼه د یوې ښځې نشوا مصطفی د خلی لیکي اوس دوی په مصر کې ځان ډیر غیر محفوظ ګڼي. نشوا چې په یو مرکز کې د جامو ګنډلو چل زده کوي وایي هغه په یو میاشت کې تر اویاو ډالرو پورې پیسې ګټي او غواړي خپل آمدن سیوا کړي، خو په قاهره کې د خرابې امنیتي وضع په اړه اندېښمنه ده. د نشوا مصطفی سره په دغه مرکز کې کار کوونکي خزی وایي کېدای شي د وټونو وروستو حالات ښه شي، خو دوی په دې اړه لاس نه شي ویلی او زیاتوي د اخوان المسلمین د هغه غړو باره کې د بدلون مخکې هیڅ نه وو اورېدلي، کوم چې د دوی په سیمو کې اوس وټونو ته ولاړ دي. په قاهره کې د جامو ګنډلو په دغه مرکز کې یوه استاذه ردا محمد چې یوه مشر خزه دا وای هغه پخوانی ولسمشر حسن مبارک یادوي، ځکه چې د هغه په وخت کې مصر ډیر محفوظ وو او اوس هغه سي نه دی پاتې شوی او وای کاش چې مبارک واپس راشي. لیکوال ډیوډ اګنیشس لیکي هغه په قاهره کې د ډیرو خلکو سره خبرې وکړي چې زیاتره د خپل هیواد د امنیت په اړه اندېښمن دي او وړاندې لیکي د قاهره اوسیدونکو وای دوی د غټ اختر لپاره هم اوس هغه سي تیاریاني نشي کولې څنګه چې به وړاندې کولې. دا چې په قاهره کې د امنیت وضع ولې دومره خراب ده، له دغې پوښتنې لپاره لیکوال وایي دوی یو نږدې پولیس سټېشن ته ورغلل. پولیس چې په یو وخت کې په قاهره کې ډېر واک اختیار لرلو، خو د تحریر چوک ته مظاهره وروسته یې هغه اختیار هم ختم شو. اوس ترې خلک نفرت کوي او پولیس هم خپل کار یعنی د خلکو د حفاظت ذمہواري سرته نه رسوي او په دغه هیواد کې عبوري حکومت هم و نکړل شول چې پولیس ته دې جوګه کړی چې د خپل ولس حفاظت وکړي. لیکوال ډیوډ لیکي د پولیس سټېشن ته خو ورغې، خو د یو پولیس هانی سلامه یوسف نه علاوه پکې نور څوک نه وو او کله چې ترې د پښتنه وکړه نور د کار ملګری چرته دي، نو هغه ورته په جواب کې ویل پولیس هم د نورو خلکو په رنګ په احتجاج او کار بندیز دي، او زیاتوي کله چې اوس پولیس د خلکو سره ملاویږي نو هغوی عزت نه کوي. لیکوال وایي هغه د محمد البرادی او د امر موسی سره هم ملاو شو چې ورته ویل دوی پردې رضا دي په مصر کې یو ولسی حکومت راشي او پوس بیرته خپل ځایونو ته واپس لاړ شي، او دواړه دا نظر لري چې باید په مصر کې یو جمهوری حکومت جوړ شي، خو دا هر څه دومره اسان نه دي او نه دومره زر کېدای شي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. د فرخندی وزیر نامو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د وی مقالې ژباړه اورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دند دغه هیواد د وروستیو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې کوم هیوادونه د خپلو کړنلارو د جوړولو پر مهال مشورو ته غوږ نږدي او د تاریخ نه عبرت نه اخلي نو تل د ماتې سره مخامخ کیږي. زمونږ همکار منور شاه د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې راغلي امریکایي تاریخ دان باربرا ټاکمن د مارچ اف فولی یعنی د کماقلی گردش په نامه خپل یو کتاب په سر کې لیکي، تل واکمنو خلکو د تاریخ د واقعیاتو او تجرباتو نه ګټه نه ده پورته کړې او په هغه یې خپل موجوده ګټو او پوهاوی ته ترجیح ورکړې ده، یعنی د انساني عقل او پوهې عمل یې پر مخ نه دی بوتللې. ورځپاڼې وایي نوموړي په دې حق لاخ په دغه کتاب کې د تاریخ سو حوالی کړي لیکي په خوا په ترکی کې د ټرای واکمنو د یونان لخوا موجود یو شمیر اندېښنې رد کړې وي چې وروسته یې هم د هغوی د لاسه ماتې وخوړله. د برتانیا شاه جارج دریم ته خپل سلاکارو مشوره ورکړه چې امریکایانو ته د خپلواکۍ او پارلماني نمائندګي ورکړي، خو نوموړي ونه منله چې همدغه خبرې بیا د امریکا ازادۍ ته لار جوړ کړه. ورځپاڼه د باربرا ټاکمن د کتاب په حواله لیکي چې دغه شان چارلس دولسم، نیپولین او هیټلر هم په ټول یورپ د حکومت کولو خوبونه لیدل او د خپل مضبوط پوځونو باوجود یې ماتې وخوړلې. دا راز د چین ملتپاله مشر چیانګ کای شیک خپل هیواد کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د خپلو سلاکارو مشوره ونه منله چې له وجې یې ماو زیتونګ دغه هیواد کې په کمیونیستي انقلاب راوستلو کې بریالی شو. ورځپاڼه لیکي چې امریکا هم په ویتنام کې ځینې تاریخي غلطۍ کړې دي چې لوجه یې د لوی مالی او ځاني نقصان سره مخامخ شوې ده، او د پاکستان تاریخ خو د یو شمېر غلطیو نه ډک دی چې پکې تر ټولو لوی په 1901 کې د مشرقي پاکستان جدا کېدل دي. د دغه کال انتخاباتو کې د بنګال ولس د عوامي لیگ او د هغې د مشر شیخ مجیب الرحمن په حق کې رای واچولې، خو د هغه وخت پوځي رژیم دوی ته د حکومت سازۍ او قانون سازۍ موقع ورنکړه او هلته یې پوځي عملیات شروع کړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه حالاتو کې د پاکستان پوځي حکومت د خپل سلاکارو یو مشوره هم ونه منله، او حدا چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هند هم بنگال کې پوځي مداخله وکړو او د مغربي پاکستان نوي زرا سیول او پوځي خلک د هند پوسټه تسلیم شو. هغه وخت پاکستان کې د هند د تباهي ناره وهل کېده او اوس دغه ناره د امریکا د تباهي پاغه بدله شوې، او ډیر لږ خلک داسې دي چې هغوی د تاریخ هغه سبق نه ده هېر کړی. ورځپاڼه لیکي چې په موجوده وخت کې هم د پاکستان د واکمنو ترڅنګ حکومت مخالفه ګوندونه او میډیا په بیلابیلو غلطیو کې بوخت دي، خو پښتنه دا ده چې اوس په هیواد کې کوم پوه سلاکار شته او کنه، او بیا دا چې څوک د هغوی خبرې ته غوږ نیسي هم او کنه. د دې په جواب کې ورځپاڼه په خپل لیکي داسې یو شمیر پوځي او سفارتي چارواکي شته چې په هیواد کې روان د تشدد، مذهبي سخت دریځي او توندلاریتوب په حق له اندېښمن دي. اوس دا د موجوده واکمنو اختیار دی چې د هغوی اندېښنې په پام کې نیسي او کنه. کدا چې ونکړي نو د پاکستان د تاریخ په پاڼو کې به یو بل غلطي هم ولیکل شي.
دا مشال ریډیو ده.
لوی اختر د قربانۍ اختر وی، خلک یا ځان لا او یا هم د نورو سره په شریکه ساروي قربانوي. د قربانۍ د ترسره کولو لپاره تیرې چړې هم پکار وی، تبرونه هم پکار وی، او د چا په کور کې چې نوې چړې نوي تبرګي نوي هغه دې هم نه خپکی، ځکه چې نن سبا په هر کوڅه کې د چړو چاقوانو د تیزولو والا کسان ګرځي او د خلکو سره مرسته کوي، البته مفت نه بلکې په بدل کې یو اندازه پیسې هم غواړي. راځي چې په دې اړه طارق اورګزی رپورت واورو.
چاقوان چڑی تیرو راوڑے چڑی چاقوان
کایو خو د سنت ابراهیمی را ژوندې یعنی کی قربانی کولو د پاره خلک سردی اخلي نو بل خو غټ اختر نمخ کې د سر کارکون کی کوڅو په کوڅو ګرځي او د چاړې چاکوانو د تیر کولو د پاره چغې وهي خود دې سره خلک وای چې تیر کال په مقابله سخ کال چاړې چاکوانو د تیر کولو په نرخونو کې یو په دوه اضافه شوې ده په دې حق له یو کس مشال لډیو تاسو داسې وویل
زمانو مول خان دې یره جی د دې باره کې خود ته مونږ دا وایو چې لکه مخ کې به مونږ دا چاړې چاکوان تیر کول د اختر نمخ کې نو مونږ به تقریبا په 5 روپیا کې تیر کول او نن سبا چې ضرورت رالو لکه قربانې د پاره خو زیات ضرورت راځي د چړو چاکوانو د هغه د پاره هغه ریټون ډیر زیات تیز کړی دي کنه وی اخلي ناغم دغه شان ریټون ورته ډیر زیات ګران کړی دي نو د دې د پاره چې کم دې د کمی اوسې ضرورت چې راشي نو هغه ریټون ډیر زیات خو دي
دینی عالمان وای چې سو قرباني کوي نو د سارو د حلالې په خپل چړې او چاکوان تیز وساتي دغه شرط پوره کولو د پاره هر یو کس د خپل کور چړې او چاکوان د غټ اختر نمخ کې تیر کوي خو په دې حق له یو کس مونږ ته وویل چې د سارو د قرباني کولو د پاره دوی خپل اوزار په زیات نرخ کې تیز کړی دي
نو می فقیر محمد چړېم ګران تیرې تبرونم ګران تیرې ټوکاګانم ګران تیرې یو تبر یو ټوکیا سلور چړې او سوان ور سرا دا دا می خپ پاس کلاس پلم پلوار باندې تیرې کړی نو او یو کوړی می شه دا نو درینیم تو سلور سو روپې می په لګولې دي بس رو رو خلق اوچتی کی لگیا دی آرسی دا پاران
مونگ چکل پدے حقلا چاڑے چاکوانو دا تیرا کولو سر خبر اکڑے نو مشال لڑیو تے اویل چی پٹول ملکی گرانا گرانی دا او دا جوان دا زورت ہر یو شی پا نرخونو کی اضافہ شوی دا تا زیاد اکڑا چی دوی مجبور دی چی خپل نرخونا زیاد او ساتی
زجی پراشنار کرم ایجنسی نمام دا خلیل و رحمان و سی ڈیٹان کی وسم دا خدا شده دی وقت پا مطابق زیادی کی کنام مخی وقتی پیسی میں سی ہر چیش آسانی وا یو چاڑا بس وا پنجلس روپے پہ ملوے دا اس ہے پنجلس روپے چاڑا سدے پہ درش روپے سوئی دے مکھی پہ پلاس روپے تیرے کی دے اس پہ پنجلس شل روپے تیرے کی یار جیسی ریٹو نہ تھا شے وقتاً پختانہ کئی تو اس لگا ریٹ نہ ہوتا وہی لاس روپے شہی بھی تو پنجلس شل نہ ہوتا وہی چیڑ چاڑ گئی سر کم تو زیادہ سوئے دے آگا غریبوں نہ دیکھ رہا وہ لگا بیاس تر کی وکڑی چار جیسی گرانی سی ہوئی آگا پہ مطابق آگا ڈیرا مجبوری بھی آگا تیرا کئی جڑے
دا دینا پاس مونگ چکالا اقتصادی چارو ماہر ریاض دوزیہ نہ پختانہ اکڑا چی دا گرانے گرانے پہ وجہ دا ملک ہر یو وگڑے متاثرہ شوی دی نو دا دغی صورتحال نا دا بچاو دا پارا حکومت تا سا کول پکار دی نو پا ثواب کی مشال لڈیو تا صدا سی اویل
تاسو سرا دی وقت کی پا ملک دا گرانے دا کابو کولو دا پارا قانون نشتا کلا مشرف الیکشنو کو او دا زلی حکومتو نا جو شو دا گرانے دا کنٹرول کولو دا پارا کم ایکٹو چکم دا پارا با پرائسز مجسٹریٹانو دا قیمتو نا کنٹرول کولو لا اغی با کار کوا اغیر من زلارو او بیا زلی حکومتو نا سرد دا سی نظام نو چه خد کونی سی او جیل تے کی یا نور سزا ور کی
ریاض دوزے وائی کچیرے دا گرانے گرانے پا دے صورت حال بندے کابو ستلو دا پارا حکومت خ اقتصادی پالیسیانی جوڑ کی نو بشی چی دا ملک ہر یو وگڑی پا مشکلاتو کی کمی راشی او دا اختر دا داس خوشحالیانو نا خوندو نا واخلی تاریک کرگزے مشال رڈیو کورم ایجنسی
لوی اختر د قربانی اختر دی او تاسو واوریدل چې چړې چاقوان او تبرګیو تیزولو والا تیر کولو والا نرخونه لوړ کړي خو که تاسو چړې چاقوان تیرم کوي بیا هم ستونزه حل نه ده د قصاب ضرورت دی او په اسلام آباد کې قصابانو خپل نرخونه ډیر زیات لوړ کړي نه یوازې اسلام آباد بلکې په نورو د پاکستان په نورو سیمو کې هم دوی چې په خوا د یو چیلی د حلالولو 1000 روپۍ غسی اوس 2000 نه زیات اخلي او د دې ترڅنګ د غوا یا غوی د حلالولو لپاره اوس پورا 10000 روپے غواړي مجید بابر په دې موضوع رپورٹ لري
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا د خپل یو راپور لمخې لیکي چې په اسلام آباد کې قصابانو نیت کړی دی چې په دغه هیواد کې اسمان ته خطرلی نرخونو ته ماته ورکړي او ځکه خپل د قصابې بیې تر ټولو لوړې کړې دي راپور لیکي چې تیر کال د یو ګډوري یا چیلی د حلالولو 1500 نه تر 2000 پورې نرخ وو خو سخت کال دغه نرخونه د 2000 نه تر 3000 پورې ختلي دي د سره سره تیر کال غوا غوایی یا د هر قسمه لوی ساروی د حلالي نرخ هو زرو سخ کال دغه نرخ لسو زرو تر رسیدلې ده په پندای کې یو قصاب میاشفاق ورسپانی ایکسپریس ټریبیون ته د بیو د لوړوالي سبب روانه گرانی خودلې ده او زیاتوي چې په پاکستان کې د باتینګړو نواخلې تر بجلې پورې د هر څه نرخونه اسمان سره خبرې کوي او وای مونږ هم په دې وطن کې اوسېګو او د خپل خرچو پوره کولو لپاره لوی اختر یو داسې موقع ده چې زمونږه د دوه درې میاشتو خرچه پکې راوځي نو ځکه سخ کال د قصابې نرخونه لوړ دي خو دې سره سره یو بل ستونزه هم لوی اختر سره تړلې ده او هغه دا چې د حلالو نه پس خلک د حلال شو سارو پاتې ګند په لارو کوڅو کې غورځوي چې له وجې تر هفتو هفتو پورې ګند بویونه خواروي. په پېښور کې د اعصابو ډاکټر خالد مفتي وایي
یو خو اسم سره ګند وګوري نو هغه له خوښ نه وي، هغه روح باندې بد اثر پرېوځي، روحي طور باندې خوشحال نه وي، خلک خپه غوندې شي، لږ غمجن غوندې شي، بیا ور سره بوی وي نو بد بوی وي نو هغه سره بیا زیات طبیعت خراب شي. لیکن تحقیق دا شوی دی چې هر ځای کې ګندونه زیات وي، داسې پالوشن والا او بوی زیات وي، خاص طور باندې غوښې میز دي، نو هغه سره بیا سړی خلکو له اعصابي درد کېږي، سر درد کېږي، او هغې نه پس هغوی لوګه ختم شي او خوب باندې اثرات پرېوځي، او که هغوی ډرایونګ کوي نو ډرایونګ کې هغوی سوچ فکر باندې اثر پرېوځي، خصوصا بچو لا، لیډیز لا، او خاص طور باندې خلق کیا ہوئی خپل پروفیشنل کارونا کئی دردی دوران کا بعض خلق سخال کو سیدی یا ہوئی کپڑے گندشی یا ہوئی خپل کی گند کی اون خلی نو اغیر سرسن اور بیماری آنے مراتی.
دا پاکستان دا قصابانو دا اتحادیه یو مشر خورشید قریشی وای چې دا قصابانو لخوا دا حلالی نرخون الوڑاول دا ہوئی حق دی، زکا چې دا سارو نرخون هم لوڑ دی، او که سوک دا ساروی اخستو لپارا زرگون او لکون روپای ورکولی شی نو بیا دا حلالی لپارا بولی نشی ورکولی. عام توګه په ټول پاکستان کې او په خاص توګه په پېښور کې د سارو د منډهو او نرخونو پاړه د پېښور ډیپټي کمشنر سراج خان وایي چې د حکومت په دې نظر دی او هیڅوک هم د خپل خوخي نرخونه نشي اخیسته. سراج خان دې سره سره مشال ریډیو ته دا هم ویل چې په پېښور او خوشا سیمو کې د صفایي د محکمې د کارکونکو چټیانې منسوخ کړې دي. ښاغلی سراج خان د اختر د پاره د انتظاماتو په اړه زیاتوي.
په خان کې د پاره چې کوم دی موږ قربانو کې چونکی را قربان موجودی او مطلب راؤنڈ کلاک میں سپلائی کی، بلکہ حکم جاری کرے ایڈمنسٹریٹر بٹ ڈائریکٹ.
د پېښور یو مېرمنه معراج همایون په دې نظر ده چې په پېښور کې هر خیراتي اداره، مدرسه او مذهبي جماعتونه د اختر د قربانو نه پس د سارو د سرمنو لپاره خو اپیلونه کوي، خو د دغه خار د صفایي لپاره هیڅوک هم څه نه وایي. دوی له پکار دي چې یو ګاډی د سرمنو د غونډولو لپاره په لارو کوڅو کې ګرځوي، نو ورله پکار دي چې بل ګاډی د صفایي لپاره په لارو کوڅو کې ګرځوي.
د مجید بابر رپورټ موریده. اوس هم خالد خان ته غوښ شي چې خالد خان په پېښور کې د یو شمیر سیکورټی ګارد سره خبرې کړې چې دوی د امنیت ساتنه کوي، او وایي چې د دې باوجود چې پیسو ته ډیر زیات ضرورت لري، خو دې اختر کې ورته چا تنخواه نه ده ورکړې، سو دوی خپل بچو ته په جامې پیزار واخلي.
استاسونم دی او اختر لبزه کورته
زما صاحب زاده نیم دی اختر لبزو کو خیر یا منځ بدل تکو ده چې مرګری نه را رسی دی لبزو کو خیر.
تو ګنټی ډیوټي و
مو خبره ګنټی ډیوټي دا خو مو خپل کې لکه 24 کو دا چې تلی را تلی نه شو زین لري دی تنخوا چرته ملا شو له تنخوا هم دا غو می دی کنه
کوم تنخوا
دوم را ډیر را چې ټول را دنیا را ټول شي نه شي خلاص ولې شپږین زره تنخوا نه کنه ملا نه شو او چې په لسم تاریخ نو ګورو چې په لسم
صرف یو مستان کبنی را دی چوٹے انکاری شوی ری چی مونگا تنخواہ نہ ورکو نو الک ولے نہ ورکو ولا بس موتا تغنی دی چکونا نی دی ملو شو ورکڑی دی ولا افسرانو چکونا لک ډیر زینونه ولا راغلی دی خو دې د لری لری زینو لا پته نه لګی چې اخر کو نه یریږي کسه و جره بسې لې ورکی اوم لې نه راک
نه دا خو اختر دی خامو خاص تاسو ما شومان تاسو دغه و تاسو پته مو لکه
هاو کنه جی بس زمونږ دا مجبورتي دی و نه لیدا بس نه ګوري ورته زمونږ مجبوریا ته نه ګوري بس پل ور سره جیب کې شته په موږ سکی
نه نه دا هر میاشت هغه سی کې سره د اختر پور
هر میاشت کې دی موږ سره دغه لسم او دوه لسم او کلوې لسم باندې درکو کلوې پي ولسم درکو بس پل وختینه غشتي
او تاسو چې
اختر وکي کنه اختر مونږ کور وکي نو بیا بیا راځي دغه
نه اختر مونږ سبا مونږ دلته کوزه ته مونږ خودل ته پاتې شپم دلته مونږ وکاو بیا وځو که خیر نه بیا به بل راز راځو اتات نیمه لکه نه خل هر ټیم لچره ورس
دا ډیر د زیمواره کار دې کسه خوځي خوښول
دا خدا کنه دغه زیمواره دغه مخمون چرته خوځیدای نشو خامخه چې مونږ لم زونو کاش بدل ته پرې یو کاش په یو جمعه لاړ شي بل بل جمعه لاړ شي که یو ځای خپل نشو تللی
پر نیم زره دی گزاره کی
بس ولا سو کو قرضونه مرزونه چی میاش تیر شي بس قرض مرز کی ور راول کو بس بیا بل میاش کی قرضونه مرزونه هر دکاندارانو نشي گزاره پر روانه ده
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندره خبروي
تاسو مشال ریډیو ته غوښنیولې مخکې تر دې چې د خبرونو لنډیز باورو د اختر رپورټونه تاسو ووري د راځي چې د زمان زهیر او ستاره یونس په وزنو د اختر دغه سندره ووري اختر مو مبارک شاغ خلکو ته چنن اختر کړي هغه ته د اختر مبارک وي هغه خلک چې سبا ته اختر کوي هیله لرم چې په خوشحالي سره بخپل تیاریانه بشپړ کړي اوس هم د خبرونو د لنډیز دا ورول وارده استعلام مومن را سره په سټوډیو کې ده
نن د افغانستان او د پاکستان د زنو قبایلی سیمو په ګډون په سعودي عربستان او ټوله نړۍ کې لوی اختر مانځل کیږي د افغانستان په بغلان ښار کې د لوی اختر مونځ ادا کولو وروسته د یو جمعه سره په خوا کې ځانمرګي برید شوی چې پکې د یو پولیسوالا په ګډون اته کسان وژل شوي دي بلخوا په عراق کې هم د لوی اختر په موخه درې بمی چاودنې شوي دي چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. او تازه خبر ده چې د خبر ایجنسی په بړن الاسیمه کې د وسلوالو په یو برید کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د جنوبی وزیرستان په ځانګړې سیمه کې ځایي طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي برید کړی چې پکې درې سرتیری وژل شوی دي. بلخوا وزیرستان کې یو قبایلي مشر ملک امان الله سره د دوه خدمتي وګړو په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هند ربانی کروای هند ته د غوره هیواد ورکولو په لړ کې د پوځ سره سلا کړې وه. په بلوچستان کې د یو خبریال جاوید نصیر رند مړی موندل شوی دی. او د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی ویلي امریکا د حقانی شبکې سره د خبرو پر ځای په پاکستان فشار راوړي.
له همدې سره د مشال دا خبري غړی او د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار به د پښتونخوا په وخت په 9 بجو د مشال ریډیو نور همکاران له تاسو سره وي. اوس ماته اجازه راکړئ. اختر مو یو وار بیا مبارک شه.